السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2023 کال د جنوري د میاشتې 2 نیټه دا ملي امیر ساتم او د مشال ریډیو د سهار 10 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. روانه خبرونه کې درته د پاکستان او سیمې په اړه د ریپورتونو ترڅنګ ونیز خبرونه روخانه مستقبل دروړو. خو اول د دې سات تازه خبرونو ته غوږ شئ. د ټول اول پامو کړی د خبرونو سټکو ته. پاکستان جمهوری تحریک حکومت ته د یوې میاشتې وخت ورکړی چې مستعفی شي. په سینیټ کې د اپوزیشن ګوندونو غړو د احتساب کمی ادارې په کاروایانو تنقید کړی او ایران د ملګرو ملتونو اټمي انرژي سار ادارې ته خبر ورکړی چې تر 40% د یورانیمو د غنی کولو پلان لري. تفصیل: د اپوزیشن د بیلابیلو ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنټ حکومت ته د مستعفی کېدو لپاره د یوې میاشتې مهلت ورکړی. پرون په لاهور کې د پی ډی ایم مشرانو تر غونډې وروسته د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته وویل چې په اتحاد کې شاملو د ټولو اپوزیشن ګوندونو پارلماني غړو خپل استعفاګانې خپلو مشرانو ته سپارلي. نوموړي وویل که چېرې حکومت د جنوري تر 1.5 مستعفی نشي نو د اپوزیشن ګوندونو اتحاد به اسلام آباد ته د لاریون پرېکړه کوي. نوموړي زیاته کړه چې د اپوزیشن قیادت به دا فیصله هم کوي چې آیا لانګ مارچ اسلام آباد ته کوي او که د پنډې پورې. نوموړي په اپوزیشن اتحاد کې د اختلافاتو خبره رد کړه او ویل چې پی ډی ایم به د جنوري په 19 په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته مظاهره هم کوي. خو د اپوزیشن ګوندونو مشرانو غونډې مخکې وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل چې اپوزیشن ګوندونه د جمهوریت لپاره نه بلکې د خپلو مشرانو درغلو لپاره راغونډ شوي دي. درغلو پټولو لپاره راغونډ شوی دی. د پاکستان په ایوان بالای سینیټ کې اپوزیشن ګوندونو د احتساب کمی ادارې په کاروایانو نیوکې کړې. پرون د سینیټ غونډه د چیرمن صادق سنجانی په مشرۍ کې وشوه. د اپوزیشن ګوندونو مشر او د مسلم لیگ نون مخکښ راجا ظفرالحق غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې د احتساب ادارې چې کومه طریقه خپله کړې د هغې له وجې په هیواد کې دننه تقسیم او د بدنظمۍ صورت حال دی. نوموړي وویل چې نیب مخصوص کسان په نښه کوي، بدناموي او په زندان کې اچوي چې ناسمه خبره ده. حکومتي غړو د اپوزیشن دا تورونه رد کړل. په سینیټ کې قائد ایوان ډاکټر شهزاد وسیم وویل چې نیب په خپلو چارو کې خپلواکه ده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په کرک کې د هندوانو زیارت د بیا جوړولو اعلان کړی. پرون په پېښور کې د اعلی وزیر له دفتره خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د هندوانو زیارت بیا جوړونې په اړه متعلقه چارواکو ته هدایات ورکړل شوي دي. د صوبې اعلی وزیر دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د ډسمبر په 1 په کرک کې پر زیارت تر 400 زیاتو کسانو د حملې ویډیو په ټولنیزو رسنو خپره شوه. د دې وروسته د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ثناءالله عباسي د ډسمبر په 1 د کرک په ټیری کلي کې خبریالانو ته وویل تر 300 زیاتو کسانو خلاف مقدمه درج شوې ده. د سیمې اوسیدونکو وایي په ټیری کې زیارت ته هندوانو ملکیت و او هغوی په تیرو وختونو کې د نورې ځمکې په اخستو د زیارت سیمه پراخوله چې له وجې لانجه جوړه شوه. د افغانستان په خوست ولایت کې خزینه فعالانو له حکومته د خبریالانو، مدني فعالانو او لسی وګړو د ژوند د حفاظت غوښتنه کړې. پرون په خوست کې د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه غونډه کې یو شمېر خزینه فعالانو ګډون وکړ او په دا وروستیو کې د خبریالانو، مدني فعالانو او لسی وګړو په مرګ ژوبلې اندېښنه څرګنده کړه. دوی له افغان حکومت وغوښتل چې د هغوی د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني مخکې ویلي وو چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي او په پېښو کې د ککړو کسانو خلاف د کاروایۍ ژمنه کوي. ایران د ملګرو ملتونو اټمي انرژي نړیوالې ادارې ته خبر ورکړی چې په فردو ځمک لاندې مرکز کې تر 40% د یورینیمو د غنی کولو پلان لري. دا تاریخي اندازې د یورینیمو د غنی کولو زیاته کچه ده چې په نړیواله اټمي موافقه کې تهران ژمنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي د سار ویانا میشتې ادارې د جنوري په لومړۍ نیټه وویل چې ایران ورته په یو لیک کې د خپل پلان خبر ورکړ. ادارې په بیان کې وویل چې د ډسمبر په 1 دوی ته په ورکړل شوي خط کې البته دا ندی ویل شوی چې د یورینیمو د غنی کېدو کار به کله پیلېږي. د ایران او شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ 2015 کال د اټمي موافقې له مخې تهران یورینیم یوازې 3.6% پورې غنی کولی شي، خو اوس مهال یې د اندازه په سلو کې 4.5% ته لوړه کړې ده. خو دا اندازه د اټمي وسلو د جوړولو لپاره له 90% هغې نه کمه ده. امریکا په 2013 کې د 2015 له اټمي موافقې ووتله او په تهران یې بندیزونه لګول چې دا غیر په دغه ایران په ورورو د دغه تړون پر خپل اجمنو عمل کم کړی دی. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د دینه مخکې تاسو خبرونه واوریدل اوس راځو تاسو ته خپل رپورټونه وړاندې کوو. پاکستان جمهوری تحریک ویلي دي چې له حکومت سره د جنوري تر 1 وخت شته چې استعفا ورکړي او که داسې ونه کړي نو دوی به د لانګ مارچ د فیصلې تر څنګ دا پرېکړه هم کوي چې لاریون د اسلام آباد په لور وکړي او که د پنډی ته. د پی ډی ایم تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرون په لاهور کې د مخالفو ګوندونو اتحاد غونډې وروسته له میډیا سره په خبرو کې پوز او اسټابلیشمنټ تورن کړل چې دوی په تیرو انتخاباتو کې درغلې کړي او د دروغو حکومت یې جوړ کړي خو پوز په انتخاباتو کې د درغلو مداخلت تور ردوي. د خبري غونډې وروسته د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز وویل چې پی ډی ایم یوازې ادارو ته دړکه کوي خو د نوموړي په خبره دغه تحریک ناکامه شوې. شانواز ترکزی اورو.
د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي اسټابلیشمنت او پوز د دروغو حکومت جوړ کړي او په انتخاباتو کې درغلي کړي نو دوی به اوس په دغه ادارو تنقید هم کوي او دوی وویل چې اوس ته دغه ادارې سوچو کې چې دوی لا هم په سیاست کې لاسوهنه جاری ساتي او که د خپل قانون اختیار د لاندې خپلې ذمہواری تر سره کوي. مولانا فضل الرحمن دغه دوړ ادارې په تیرو انتخاباتو کې په لاسوهنه تورن وګرځولي او وی ویل
31 جنوري تک حکومت کو مستعفی ہونے کی مہلت
دے وای تر د یو درشم جنوری پورې حکومت ته استعفا ورکول مهلت شته دی او دغه به اخیری تاریخ وي. حکومت سره یو میاشته کلاړ نشو نو وروستو به په سم دستی توګه جمهوری تحریک کینی او د لانګ مارچ فیصله وکوي او دا هم درته وایم چې دا فیصله به هم کو چې لانګ مارچ اسلام آباد ته وکو او کراول پنډی ته
یا لانګ مارچ راول پنډی کی طرف کیا جائے.
نوموړي پرون ماښام ناوخته په لاهور کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مشر میا محمد نواز شریف په کور کې د جمهوری تحریک یا پی ډی ایم د اوږدې ناستې وروسته پریس کانفرنس کې دغه خبرې کړې. په دغه موقع د پی ډی ایم د ګوندونو مشران هم موجود وو. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې دوی په یاد تحریک کې د شاملو ګوندونو د غړو نه تر د 1 دسمبر پورې استعفاګانې غوښتلې وې نو هغه دوی ته ورسېدلې. نوموړي د استفاګانو ورغونډېدل هم د تحریک کامیابی وګڼله او زیاته کړه چې دوی به د جنوري په 19 په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته هم مظاهره کوي
اور هم ایک اور شیڈول بھی طے کر رہے ہیں
کہ دی وای چې موږ یو بل شیڈول هم جوړو چې د نیب او یا قامی احتساب بیورو د دفتر مخې ته هم مظاهره وکړو ځکه موږ نیب د احتساب اداره نه بلکې د موجوده نظام یو داسې اداره ګڼو چې یوازې د حزب اختلاف په ضد جوړه شوې اداره ده
جو صرف حزب اختلاف کے لیے استعمال ہونے کے لیے بنایا گیا ہے.
څو ورځې وړاندې د مسلم لیگ نونډل یو مشر او پخوانی وزیر خارجه خواجه آصف هم د احتساب بیورو لخوا نیول شوی او مولانا فضل الرحمن ته هم د یادې ادارې لخوا د دوی دفتر ته د حاضرېدو نوټس ورکړل شوی. پریس کانفرنس کې مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې دوی به د سینټ د الیکشن په حواله بیا اجلاس راغواړي چې فیصله به کولای شي چې دوی د سینټ په الیکشن کې برخه واخلي او یا نه. کله چې د میډیا کارکونکو لخوا سوالونه شروع شو نو دوی یو سوال چې لانګ مارچ او احتجاج سره به معاملات ګینه نور خراب نشي. مولانا فضل الرحمن داسې جواب ورکړ
کیو عوام کے معاملات میں مداخلت کی جاتی ہے ملک
دی وای ولید عوام په معاملات کې لاس وهنه کیږي په ملکی نظام قبضه ولی کیږي. هیلری کلینټن په امریکا کې یو انټرویو کې د ډیپ سټیټ مثال کې د پاکستان نوم اخلي نو ولی پاکستان په نړۍ کې بے عزت کیږي. دا آئینی او جمهوری ملک دی او دا په دغه شان انداز کې چلول پکار دی
او اس کو اسی انداز میں ہمیں چلانا چاہیے.
ډیپ سټیټ هغه ریاستونو ته ویل شي چې ښکاره خو جمهوری وي خو نظام پټ پنه د دغه ملک ته نورو ادارو لکه استخباراتي او یا د سکیورټي ادارو په لاس کې وي. د دغه پریس کانفرنس ورسته وفاقي وزیر اطلاعات شبلی فراز ځینې خبرې د جیو نیوز ټلویزیون په ټویټر پانل کې لیکلې شوې چې د پکې ویلي د پی ډی ایم د مشرانو د مخونو نخکاریدل چې دوی کومې نتیجې ته نه رسیدلې دوی ادارو ته د دړکې ورکولو کوشش کړي. د پی ډی ایم د پریس کانفرنس وړاندې د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر چودري فواد حسین په خپل ټویټر لیکلي امید دی چې د 2021 اولنې درې میاشتې وروسته به نه خو کورونا وي او نه پی ډی ایم. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو سینټرانو ویلي چې د احتساب کمی اداره حکومت د خپلو مخالفینو پر ضد د سیاسي انتقام لپاره کاروي. پرون د سینټ په غونډه کې د اپوزیشن غړو ویل چې باید د انتقامي سیاست دا سلسله ودرول او د احتساب عمل کې د اصلاحات وکړل شي. حکومتي غړو سینټ غونډې ته ویل چې نیابي آزاد او خپلواک اداره ده او بې له تفریقه احتساب کوي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په رپورټ کې راکړي.
اسلام آباد کې د جنوري په لومړۍ نیټه د سینیټ په غونډه کې د اپوزیشن سینیټرانو د احتساب په کمی اداره نیب انتقاد وکړو او وی حکومت دا یوازې د سیاستوالو پر ضد کاروي، نو نور دې دا سلسله ودرول شي او کدوی پر اختیار احتساب کول غواړي نو باید چې د هغه خلکو هم وکړي شي چې څوک په حکومت کې ناستي او درغلي کړي، دا ریټایرډ جرنیلانو او ججانو او بیوروکریټس ته هم وکړي شي چې په ناقانونه توګه شتمنۍ جوړې کړي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ خپل وینا کې وی د نیب د تور قانون لوجی یو شمیر تاجرانو وطن پریخه او دارنګ پدی اداره کې یو شمیر خلک د حراست دوران وجلې شوی.
نیب کې کسٹڈی میں پاکستان
کې یو دنه په حراست کې د پاکستان د بشری حقوقو د ادارې په وینا 12 کسانو نه زیات د حراست دوران وجلې شوی چې پکې پروفیسران، وایس چانسلران او نور سرکاري خلک شامل دي. د دې سینیټرانو وینا وکړه نیب دا لړۍ همداسې جاری وساتله نو پاکستان به داسې حالاتو کې ښکیل شي چې بیا به ترې راوتل ګران شي، نو باید چې د سیاستوالو سپکاوی نور بند کړی شي. د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر جاوید عباسی وی دی وی د دې ملک د تاجرانو، صنعتکارانو، بیوروکریټس او عام خلکو سره چې نیب د دې پارلیمان په موجودګۍ کې کوم چلند کوي دا ډېر د تکلیف سات دی او زه دا منم چې مونږ یو غلطي کړې چې زموږ حکومتونه وو مونږ له د پارلیمان په ذریعه دا قانون ختمول پکار وو. د جمعیت العلماء اسلام د سینیټر عبدالغفور حیدری وینا وا کوم قانون چې په دې ملک کې د سیاستدانانو سپکاوی کوي دوی ته په هیڅ جوړ منظور نه دی. دی وی مونږ دا اول ورځ نه ویلی دي چې په دې اداره کې احتساب نه کیږي بلکې په دې کې انتقامی کاروائی کیږي. په دې دوه درې کال کې چې دې ادارې بغیر د ثبوتونو څخه وکړه د سیاستدانانو پګړۍ غورځولې دي، سیاستدانان یې بندي کړي او د پاناما نه خبره تر د اقامې را ورسېده، نو آیا اقامه هم چرته جرم دی؟ پدې موخه د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټر ډاکټر شهزاد وسیم د اپوزیشن ګوندونو دا تورونه رد کړل او وی نیب یو آزاد او خپلواکه اداره ده او د قانون مطابق کاروایانی کوي. دی وی دا ویل کیږي چې نیب کارول کیږي، نو نیب یو آزاد او خپلواکه اداره ده او زموږ کوشش دا ری چې دا د تیر وختونو پر رنګ د سیاسي فشار نه بغیر به لډلې پرې د لوی غټ طاقتور او کمزوري اپوزیشن او حکومت پر ضد خپل عمل مخ په وړاندې بوزي
بغیر وو خپل احتساب کې عمل کو آگے لے کر چلے.
دا لا غیر اوسو چې تیر کال د جولای په میاشت کې د احتساب کمی ادارې نیب د سینیټ په ډیپټی چیرمن سلیم ماندوی والا تور پورې کړو چې نوموړی د کورونو په یو پروژه اوورسیز کوآپریټینګ هاوسینګ سوسایټی کې په غیر قانوني توګه د ځمکو په الاټمنټ یا ورکولو کې ککړ دی او په دغه موقع د پلاټونو اغستو لپاره د جعلي اکاونټونو نه پیسې ورکړي. د کومې رسو چې د سینیټ ډیپټی چیرمن سلیم ماندوی والا په یو خبري کانفرنس کې وی نیب اداره خلک ناقانونه زوروي او د نیب چیرمن جسټس ریټایرډ جاوید اقبال سینیټ ته ورغواړي او په دې معامله به د سینیټ غونډه هم را بلي چې د نیب د ناقانون عمل ودرول شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
حکومت ته احساس پروگرام لاندې په خیبر کې هم د قومي خوشاله سروې په نوم د خلکو د رجستریشن عمل پیلولو لپاره انتظامات برابر کړي. د دې پروگرام چارواکي وایي له دې منصوبې سره به غربت راکم شي او د هیواد سماجي او معاشي حالت په ورته په اسانه معلومیږي. د چارواکو په خبره د دغه رجستریشن په بنیاد باندې یوازې د غریبو او مستحقو خلکو مرسته وشي بلکې په مختلفو شعبو کې به ورته په فیصلې کولو کې هم اساني وي. دوی وایي د دوی تربیت یافته ډلې به د سروې کولو لپاره کور په کور ورزي. نور تفصیل لسی مینا دا مشال ریڈیو خبریال فرحات چینواری پر رپورٹ کیا ورو.
حکومت دا احساس پروگرام لاندې د ټولو کورنو سماجی او معاشي اعداد او شمار لپاره د قومي خوشحالي سروې په نوم د خلکو رجستر کولو یو منصوبه پیل کړې. دا د ملک نور برخو په سیر په خیبر ضلع کې هم پیل شو. د دغه پروگرام چارواکي وایي د منصوبه او سروې لاندې به وسه خلک درج کولای شي چې حکومت یې بیا په اسانه مالی مرسته وکړي. حکومت وایي دا پالیسیو برخه ده چې په ملک کې ورسره غربت راکم کړي. د قومي خوشحالۍ سروې لپاره په خیبر کې مقرر شوی فوکل پرسن اسیسټنټ ایجوکیشن آفیسر واجد خان مشال ریډیو ته وایي دغه سروې به سرکاري استادان کوي او دې لپاره یې لږ تر لږه 1500 استادانو ته تربیت ورکړی او خیبر ضلع په 690 بلاکونو ویشلې او په دې کې به د سروې ټیمونه د ټیبلیټ په ذریعه په ډیجیټل طریقې سره اعداد او شمار راجمع کوي.
پدا کې درې قسمه ټیچر موږ سره دی، یو ته انومریټر وی شمار کننده چې په ګر ګر ډور ټو ډور ګرځيږي، بل په هر 10 انومریټر باندې برا یو سپروایزر دی، وسرا دوا ایټ افیسر دی، هر تحصیل دی پورا لگا په خیبر کې موږ سره درې تحصیلونه دي، نو شپږ ایټ افیسر دی. اس پر ایس او پی دا به هر یو ټیچر سره به دی دوا سکیورټی هلکار وی چې یو به اف سی آرمی وی یو به سره پولیس چې کم سپوی وی دا به سره ګرځيږي. د بلاکونو درې کې کار موږ سره داسې دی چې 691 ٹوٹل بلاکس پہ خیبر کے دی باڑے اور جمرود کے پیرلل 4 جنوری نہ سٹارٹ کی گی، پلنڈی کوتل کے بعد 11 جنوری نہ سٹارٹ کی گی اور پملاگوری کے بعد 18 جنوری نہ سٹارٹ کی گی. نو چکم میں قومی کونسلی وی کم سیاسی اور مذہبی اور ہر مکتب فکر حال دی دو علا مگ دے اپیل دے چے دو تاونو کو
د خیبر خدمت خلق کمیټه مشر تورابلی پردی وای دا سروے ډیر غټور را حکومت تبا په مختلف پریکړو کې ډیر اسانی پیدا کړي.
دغه په بنیاد باندې به د تعلیم، د صحت، د بنظیر انکم سپورټ او فیصله کیږي په هغه به پدا حقدوري پدا کې حقيقي بل د الکو چې کومه معاشي او مشرتي اقتصادي حالاتي هغه به په مونې به معلومول شي، نو د اهمیت یې ډیر زیات دی. په داسې وخت رکیږي چې مونږ کومې پوسه تیرو الکی دی په هغه ووره پرتاو او مشکلات به وي پدا کې ډیر زیات. باقی او بل وسره وسره مسله دا وو چې مونږ کم آی ڈی پیز دی اغا چونکې تو وسه پورې لکه د کوکهیل ایریا شولا مونږه نړی بابا شیخ ملی نیکا د ایریم متاثرین تو وسه پورې واپس خپل لوکو له نه تلی، نو د غو ته ډیټا د مس کې دوه خطر وو پدا کې.
دغه پروګرام چارواکي وای په دې سروې کې به یوازې غریب خلک نه رجستر کوي، بلکې شتمنو او د هرې طبقه سره تعلق لرونکو خلکو معلومات په هم پکې راجمع کوي چې بیا حکومت د ملک سماجی او معاشی حالت ری پاسانا معلوموی. فرهاد شنواری، مشال ریڈیو، خیبر.
د مشال ریڈیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو،
د کرشې پر غاړه
په 2:30 بجو،
سندری جادوګرې
په 1:30 بجا،
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو،
پام کوا
په 3:30 بجو،
د مشال رادیو مجله
په 4 بجو،
سروي
په 4:30 بجو.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د اسلام آباد په 12 کمپ کې اوسیدونکو افغان کډوال وای پر هغه ځمکه خپل ودانې نشي پراخولې چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ورته شاوخوا 1 لس کال مخکې ورکړې وي. دوی وایي اوس یې د کورنۍ غړي زیات شوي او په تنګ ځای کې گزاره ورته ګرانه ده، خو چې دوی له خپلو کورونو سره اوس نور آبادی جوړوي نو د سی ډي ای چارواکي ورته روانوي. دوی غوښتنه کوي چې په دغه ځمکو د ودانیو جوړولو اجازه ته ورته ورکړي شي. د اسلام آباد ترقیاتي ادارې یا سی ډي ای چارواکي دا غیر قانوني تجاوزات بولي او وایي چې دنده یې مخنیول دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ویان وایي د مسلې د حل کولو کوشش وکوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د اسلام آباد په I-12 سیمه کې میشت افغان کډوال وای د کیپیټل ډیولپمنټ اتارټي یا سی ڈی اے چارواکي پر هغه ځمکو خپلو ودانیو پراخولو ته نه پرېږدي چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په مرسته ورته په 2009 کال کې ورکړل شوی وي. په I-12 کیمپ کې میشت کډوال شیر حیدر مشال ریډیو ته وویل چې په 2009 کې ورته UNHCR د 500 مرلو ځمکه ورکړې وه، خو اوس چې د کورنۍ 22 غړو ضرورت پوره کولو لپاره پراخول غواړي نو د اسلام آباد ترقیاتي ادارې ورته ورانه بیانوي.
یو پلاټ ما ته را کړی ده، په یو پلاټ کې ما ته زمون شو، په ته زمونو کې مې څلور ته ودونه کړي دي، هغه کې نه جایدم بیرون را وتلی یم، هلته مې ځان ته یو چوپړۍ جوړه کړي او شیډیا مې پازابۍ چې باکه چې دا مونږ رانه وو دا باکه زه کومې خوا ته لاړ شم، زه خو یې چاره نه لرم، نه د پیسو وسه لرم، نه د ډوډۍ وسه لرم او نه د جای وسه لرم. دغه ظلمو تعداد به مونږ باندې کېږي بس روګل، نه مو نثار غمه خوري، نه م سفارت غمه خوري، نه م د پاکستان حکومت غمه، خراب او تورا په خواره زار دغه نه پراتی.
په 2009 کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې له پاکستاني او چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته په سیمه کې میشتو افغان کډوالو ته 1515 پلاټونه ورکړي. دغه کډوال وای په I-12 کیمپ کې دا وخت د 1500 نه تر 1900 پورې کورونه دي. هم دغه کیمپ استوګن یو بل افغان کډوال ملک حمید خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی له چارواکو نه دغه مسلې ته حل تمه لري، خو تر اوسه بې تپو سپاتې دي.
بیچاره خلق تا کارتون نه لري، نور د سی په واسطه خلق دی دي دا چې مونږ کوم عبادت کوو، لکه دا د دې نه لګبار موږ د ته خو ار کور وس تقریبا 3 کور دي نو جوړ شوی دي. مخکې به دا یو کور ورکه بو دا غزامن ځوانان شه دي کې خلکو بچو وتنه وکړنو هغه په ځونه ورکه دي چې دوی نشه ځای د لایله کتن دي دا لک تراخ سي چې لک لګي آزاد کې دا ځای هغه کې چې دا ولرنه نو هغه ورانه یې هغه نه پریږي.
د سی ډی ای د تجاوزاتو د سانګي او چارواکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوی په هغه سیمه کې د افغان کډوالو لخوا د ودانیو پراخول غیر قانوني بولي. د چارواکي په خبره دوی ته د خپل ادارې لوړ پوړو چارواکو لخوا سینې دی ویل شوی چې د کډوالو کیمپ شاوخوا تجاوزات ته نورانوي. هغه ویل چې د دوی کار په اسلام آباد کې د تجاوزاتو مخنیول دي، نو په هر ځای کې چې خلک په غیر قانوني توګه ودانې جوړوي دوی به ورانوي. دغه چارواکي زیاته کړه چې کډوال دې دغه مسله له UNHCR سره شریک کړي. په پاکستان کې د UNHCR ویان کیسر خان افریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دغه مسلې د حل کوشش کوي، خو دا د دوی په دغه اختیار کې ناراضي.
مخکې په آیټن کې د دوی له سبزی منډي سره نږدې کورونه وو چې سی ډی ای هغه ځمکې خالی کړي، نو په بشري بنیادونو مو له سی ډی ای سره خبرې وشوي او خواست مو ترې وکړ چې دا څومره کډوال او ضرورتمند دي هغوی ته دی په I-12 کې ځمکه ورکړل شي. نو سی ډی ای را سره ومنله او UNHCR کډوالو ته ځمکه ورکړه او د کورونو جوړولو لپاره یې مټیریل هم ورکړ. فلحال دا موقتی آبادیانې دي. موږ به ګورو چې په دې حواله څه کېدی شي، خو دا علاقه زموږ په مینډیټ کې نه راځي.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې شمیرې ښایي چې دا وخت شاوخوا 14 لکه ریجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. په هغې کې 20% په کیمپونو او 80% په ښارونو کې آباد دي. له UNHCR سره د ریجسټرډ کډوالو پرته په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه نور افغان کډوال میشت دي چې پکې تر 9 لکه په 2019 او 2013 کې د پاکستان د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې انادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه ریجسټر کړل. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت یا سیفران وای تر 15 لکه پورې غیر ریجسټرډ افغان کډوال هم په هغه هیواد کې ژوند کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
په 2000 کې دوه بلوچ فعالان په داسې توګه په جلات وطنۍ کې وژل شول چې په اړه ډېر بحث او پوښتنې راپورته شوې. که څه هم ساجد حسین بلوچ په سویډن کې او کریمه بلوچ په کینیډا کې وژل شوه، خو د دوی وژنې هم هغسې ډېرې یو بل ته ورته وې لکه څنګه چې دوی دواړو په بلوچستان کې د پاکستاني پوځ د کړنو په اړه فکر او دریځ درلود. دوی دواړو به ډېر په ډاګه پاکستاني پوځ په بلوچستان کې له بشري حقونو په سرغړونو او ظلمونو تورنول کم چې پوځ تل رد کړي. اوس دوانو وژلو تور هم په داسې وخت کې د پاکستان په پوځي چارواکو پوری کیږي چې د پاکستان یو حکومتي چارواکو په خبره د کینیډا له حکومت نه د پلټنو غوښتنه کړې. خو د سویډن او کینیډا هوادونو ویلي چې د دې فعالانو وژنې هیڅ جرمي اړخ نه لري. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی. بوریوال کاکړ یې لنډی ستاسو وړاندې کوي.
د ساجد حسین بلوچ او کریمه بلوچی خپلوانو او دوستانو دا خبر رد کړی ده چې ګواکې هغوی به ځان په خپل وژلوي. پاکستانی خبریال طه صدیقی یو له هغوی څخه دی چې د ساجد حسین بلوچ او کریمه بلوچی مرګ ته په داسې نظر نه ګوري چې ګواکې هغوی دي ځان وژنه یا خودکشي کړې وي. طه صدیقی له 2013 کال راهیسې په یورپ کې ژوند کوي. دی لهغه لږ روسته یورپ ته لاړ چې په سپین ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پرې وسلوالو کسانو برید وکړ، وی واه او د هغه د تښتولو هڅه یې وکړه. طه صدیقی د هغې پیښې تور د پاکستان پر جاسوسي اداره آی ایس آی پورې کړی و، خو د پاکستان حکومت داسې تورونه ردوي. طه صدیقی وایي د دې قوي امکان شته چې د کریمه بلوچي د وژلو تر شا د پاکستاني پوځ لاس وي. دی وایي کریمه بلوچي ته به دړکې ورکول کېدې او دا لړۍ د ده په وینا آن په جلاوطنۍ کې هم روانه وه. د زیاتوي چې د کریمې د فعالیت له کبله هلته په بلوچستان کې د هغې کورنۍ ته دړکې ورکول کېدې او د هغې تره ووژل سو. د طه صدیقی په وینا کریمې بلوچي تر لا درکه کېدو او وژل کېدو وړاندې لا په هغه ټولو اونۍ کې د فعالیتونو پلان جوړ کړی و. لیکواله او د پاکستان پر پوځ ژور نظر لرونکې ډاکټر عائشه صدیقه وایي د کریمې بلوچي مرګ د بلوچستان د هغو ټولو وګړو لپاره یو ازموینه ده چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. نوموړې وایي چې که د کاناډا حکومت په دې اړه پر پلټنو قانع کړل سي او هغوی په دې کې څه جرمي اړخ ولټوي هم، خو پر هغه سربیر شایي دوی یعنی جلاوطنه بلوچستان ځان خوندي احساس نه کړي. د بشري حقونو فعالان وایي د کریمې بلوچي مرګ په دې وجه هم مشکوک دی چې دا یوازینۍ او لومړۍ پیښه نه ده. د دوی په وینا د دې تر مرګ څو میاشتې وړاندې 9 کلن ساجد حسین بلوچ هم په سویډن کې په ورته ډول وژل شوی و. هغه په بلوچستان کې د بشري حقونو په اړه تر خبرونو ورکولو وروسته ژوند ته خطر محسوس کړی و او بیا یې په 2012 کال کې په سویډن کې پناه اخیستې وه. که څه هم پاکستانیو پولیسو په بلوچستان کې د هغه پر کور چاپی وهلې، خو ده بیا هم په جلاوطنۍ کې د انټرنیټ له لارې د بلوچستان ټایمز په نامه ورځپاڼه خپروله. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې ریپورټرز وداؤټ بارډرز د آسیا مشر ډینیل بسټرډ د ساجد حسین بلوچ د مرګ په اړه وایي هر څه دا څرګندوي چې دا په زور د لادرکه کولو یوه پیښه ده. د ده په وینا که داسې فکر وسی چې د ساجد حسین په خاموشه کولو کې به د چا دلچسپي وه، نو لومړی نوم د پاکستانیو استخباراتي ادارو ذهن ته راځي. د ده په وینا دا ځکه چې د ساجد حسین بلوچ لخوا خپرېدونکې بلوچستان ټایمز ورځپاڼه به تل تر هغو سرو کرښو اوښته کومې چې د ده په وینا د پاکستان اسټبلیشمنټ کښلې دي. د پاکستان حکومت او پوځ په زور د خلکو د تښتولو، شکنجه کولو او وژلو تورونه تل په کلکه رد کړی دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د افغانستان په غور ولایت کې د یو خبریال له وژنې وروسته د خبریالانو د ملاتړ ټولونو په ټولو رسنو غږ کړی چې د حکومت خبرونه د 3 ورځو لپاره نه خپروي. د غور غږ راډیو مسؤول مشر خبریال بسم الله عادل پرون مازیګر په فیروزکو ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې له نړیوالې ټولنې، د بې پولې خبریالانو له سازمان او ملګرو ملتونو غوښتي چې په افغانستان کې د رسنو د کارکوونکو د هدفي وژنو پر ضد خپل غږ پورته کړي. حکومت لا د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې افغان ولسمشر ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او په پیښو کې ککړ کسان به د قانون منګلو ته سپارل کیږي. احمد تکل په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د رسنیو کورنۍ د 2021 کال لومړۍ ورځ په غور کې د یو خبریال د مړینې په خبر پیل کړه. د خبریالانو د ملاتړ ټولنو د بسم الله عادل پر وژل کېدو د غبرګون پترس کې د خبریالانو غوښتي دي چې د 3 ورځو لپاره د افغان حکومت لخوا خپره شوي خبرونه نه خپروي. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې او کابل پرس کلب پرون د غبرګولي په 12 نیټه په یو بیان کې دا غوښتنه کړې ده. د خبریالانو د دفاع د کمیټې مشر عبدالمحید هاشمی لازادی رادیو سره په خبرو کې پر نړیواله ټولنه، ملګرو ملتونو او د بی پولي خبریالانو پر ټولنه غږ وکړ چې په افغانستان کې د خبریالانو د هدفي وژنو پر خلاف غږ اوچت کړي.
کابل پرس کلب او ژورنالیستانو دفاع کمیټه په ګډه له ټولو رسنیو ژورنالیستانو غوښتنه کوي چې د فشار د وسیلې په توګه د 3 ورځې د دولت خبرونه نه خپروي، څو دولت د قاتلینو د نیولو، سزا ورکولو او دغه ډول د رسنیو ژورنالیستانو د امنیت ټینګولو لپاره کوټلي ګامونه نه وي اخیستي.
د غور غږ راډیو مسؤل او خبریال بسم الله عادل په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې پر خبریالانو د هدفي حملو 5 قرباني دی. لدې مخکې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په هلمند کې د تلو ټلویزیون پخوانی ویاند یما سیاوش په کابل کې د انعکاس ټلویزیون خبریاله ملاله میوند په جلال آباد کې او خبریال رحمت الله نیکزاد په غزنی کې ووژل شول. د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مشر ښاغلی هاشمی وایي په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان د رسنیو کورنۍ خپل 55 غړي له لاسه ورکړي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې وضعیت د دوام له کبله اندېښنه ښودلې. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې 2021 کال د دوو ملکی فعالانو یعنی په غور کې د یو خبریال او په کابل کې د بغلان د یو مدني فعال په ترور پیل شو. د میرمن اکبر په وینا دا هدف یې وژنې د دې لپاره کیږي چې د افغانانو روحیه مړه او خپلواک اوازونه غلي شي. د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د یک شنبه په ورځ په خپله عمومي غونډه کې د خبریالانو د هدفي وژنو په اړه بحث وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دفیر هم د بسم الله عادل وژنه غندلې او په یو بیان کې ویلي د بیان پر ازادۍ او هغو کسانو حملې چې ټولنه له بدلونونو خبروي بګنون کې دي او باید پای ته ورسیږي. د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنې وایي حکومت د رسنیو پر کارکونکو د حملو د عملانو په نیولو کې پاتې راغلی. حکومت وایي د وروستیو هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس دی، خو طالبان په دې حملو کې لاس لرل ردوي.
د جمعې په ورځ د خوست یو شمېر ښځو په یو غونډه کې د خبریالانو، مدني فعالانو او ولسي وګړو په مرګ ژوبلې اندېښنه څرګنده کړه او له افغان حکومت یې غوښتل چې د هغوی د خوشوند خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. دوی تیر کال په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو او ولسي خلکو لپاره له ستونزو او امنیتي پېښو ډکو بللو هیله یې وکړه چې نوي کال کې به د جګړې ښکېل لورې دایمي اوربند او د سولې یوې هوکړې ته ورسیږي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل د رپورټ تفصیل راکوي.
په خوست کې لسګونو ښځو په یوه ناسته کې د جګړې د ښکېلو خواوو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو، مدني فعالانو او ولسي وګړو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. دوی ویل تیر کال په ټوله کې د افغانستان خبریالانو، فعالانو او ولسونو لپاره له امنیتي ننګونو، وژنو او نورو ستونزو ډک وو. یاده غونډه چې د ښځو د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه شوې وه، مشر زینب افغان ویل خبریالان د ټولنې هغه قشر دی چې تل یې د ولس غږ ته انعکاس ورکړی او په مسایلو کې بې طرفه پاتې شوي دي.
میاشت کې زموږ په ګنا خبریالان ورونه چې تل دې بیان دي ازادې دي پر کار کړی دی. دی ولس غږی ته دولت رسولې دي تل به خپلې پاتې شوې دي. هغه وژنه موږ کله کټو کو غاندو او د سر په څنګه دي مدني فعالان وژنه هم غاندو ځکه چې دا هغه څوک دي چې تل به له امتیاز دی ولس غږ ته انعکاس ورکړي دي. دوی وژنه فکر کم چې دي د بیان دي ازادې وژنه ده.
مدنی فعال نوری نوول د جګړې دواړه خواوې دی په اولګام کې اوربند او وروسته سورې ته تیارې وخی. دی زیاتوي افغان حکومت باید له پیښو مخکې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب په برخه کې خپلې هڅې ډېرې کړي.
دا هیله ده چې نور د جنگونو پرېږدي. دولت څخه مدا هیله ده چې مخکې له دې چې ژورنالیستان ووژل شي باید دوی ته تدبیر ونیول شي، یعنی د دوی امنیت تضمین کړي.
یو بل مدني فعال شګوفه وایي تیر زګي د اسکال کې وژنې او ورته نورې ډېرې پیښې وشوې.
لکه 2000 شلام کول چې هغه یو د جنگونو ډاک کول و چې ډېرې د وژنې کې وشوې. لکه خبریالانو او مدني فعالانو مخاله ده چې 2018 کال سړي کال وو سي تاسو دې مرګ جوړلې یا خبریالانو وژنې هغیا د ملکی وګړو وژنې مهاوني وشي.
مدنی فعال بلقیس وایي دا منطقي نه ده چې لیوې خو د خبري روانوي او بل خو د چاودنې کیږي او په هدفي وژنو کې د خبريالان او ولسی خلک په نخه کیږي.
یوازې ژورنالیستان نه بلکې د پښتون محصولات مېرمنې او ځوانان داسې نه چې حتی خبري روانوي او دلته ژورنالیستان
دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی، د تری نیوز پخوانی ویان یما سیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون خبریال ملال میوند، په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد، مدني فعال فرشته کوهستانی او د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید ووژل شول. افغان حکومت مخکې ویلي ول چې د الیاس دایی او ملالۍ میوند و جون کی نیولی او تازه ویلی چې د الجزیره خبریال رحمت الله نیکزاد و جون کی هم نیولی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی چې د دې بیان ازادۍ تشمند دی او لدی سربیره افغان حکومت د مدني فعالانو او خبریالانو په وژنو کې د ککړو کسانو د نیولو او قانون ته د سپارلو ژمنه هم کړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګیا او سوخ شوه دی د افتوار پروگرام روخانه مستقبل دا خبرونه تاسو لپاره منور شاه تیاروي راځي چې ورته وکړو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د روان کال اگست په 28مه په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته وویل چې په ټول ملک کې به یو شان نصاب تعلیم رایج کوي. نوموړي د عمل ته یو قام او یو تعلیمي نصاب نوم ورکړ او وی ویل چې د راتلونکو کال نه بعد عمل په مرحله وار توګه پیل کیږي. له هغه وروسته مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د نصاب تعلیم په اړه یو ځانګړې لړۍ شروع کړه چې پکې مو د شاګردانو، والدینو، استادانو، د طالب ماهرینو، د نصابی کتابونو، د حکومتي بورډونو، د پخوانیو مشرانو، د خیبر پختونخوا د تعلیم د پخوانو وزیرانو او د موجوده حکومت او اپوزیشن ګوندونو لغړو سره خبرې وکړې. په دې کې د زنو بنیادی پختنو خلاصه یو وار بیا تاسو ته وړاندې کوو. اولنی سوال دا وو چې تعلیمي نصاب څه ته وایي او د دې د جوړولو په عمل کې څوک برخه اخلي؟ ماهر تعلیم ډاکټر خادم حسین په دې اړه وایي.
تعلیم د ماهرینو تر نظر خو نصاب هغه ټول اغراض او مقاصد او هغه ټول سرګرمو ته او هغه ټول هنرونو ته ویل کیږي. کوم چې یو ماشوم د یو خاص عمر ماشوم په یو خاص پړاو کې د زده کړو په یو خاص پړاو کې ترلاسه کوي، که هغه د کلاس روم دننه وي که د کلاس روم نه بهر وي، هغه د کتاب په شکل کې وي، هغه د سرگرمینو په شکل کې وي، هغه د تدریس په شکل کې وي. د دې د وجې نه دا مهمه خبره چې کله هم نصاب جوړیږي په هر ملک کې په هر هیواد کې جوړیږي، نو هغه کې د بیلابیلو شعبو ماهرین ګډون کوي. هغه کې د ارواپوهنې ماهرین هم ګډون کوي، هغه کې د تدریس ماهرین هم ګډون کوي، هغه کې د تاریخ او د ټولپوهنې ماهرین هم ګډون کوي، او هغه کې هغه خلک هم ګډون کوي کوم چې دا عمل کراولی، کوم چې دا نافیس کوي، یعنی پریکټیشنرز هم ګډون کوي، یعنی استادان هم ګډون کوي. دا یو کمیټي جوړ شي، بیا هغه سفارشات مرتب کی.
ډاکټر خادم حسین وایي چې منتخب حکومت بیا د دغه سپارښتنو پر وړاندې کې جوړ کړل شوی تعلیمي نصاب په پارلیمان کې له ولسی استادو منځوروي. له نوموړي مو پوښتلی چې په تعلیمي نصاب جوړولو کې کوم نکات په پام کې نیول کیږي.
په کاده چې د هاري علاقې خپل یو جغرافیا وي، دا غي خپل یو ماحول وي، چاپیریال وي، دا غي خپل یو ټولنیز نظام وي، دا غي اقدار وي، دا غي کلتور وي، دا غي ژبه وي، دا غي د پوهنې خپل یو تسلسل وي چې د زمانو نه رواني، او دې سره سره هغه ټول هنرونه کوم چې موجوده دور کې ټیکنالوژي مخې ته راوړي دي یا تعذیبی ارتقا مخې ته راوړي دي، تعذیبی تسلسل مخې ته راوړي دي، هغه هم پکې شامل شي. او دغه شان چې کله هغه پکې شامل شي، نو دغه د تعذیبی ارتقا سره چې کومه ټیکنالوژي دغه پکې شامل ول، ځکه زیاته مهم دا چې دا مارکیټ دی او دا مارکیټ تړلې شوی دی او دا ټول دنیا کې یو بل سره تړون لري. دا هغه د وجنه بازي هنرونو باندې باید چې اتفاق وي په بین الاقوامي حواله باندې، بین المللي حواله باندې، بیا ملکی حواله باندې، بیا صوبائی او ایالتی حواله باندې، چې دا بازي هنرونو باندې اتفاق وي چې دا قسمه هنرونه به د مارکیټ په دغه شان اړخ کې یا دغه شان پړاو کې کارول کی.
په دې پښتنه چې په یو ملک کې تعلیمي نصاب جوړول ول ضروری وي، خادم حسین وویل.
نصاب څنګه جوړی چې د پوهنې دا پوره نظام او زده کړو دا پوره نظام منظم کړئ شي. دې کې چون کې بیلابیل اړخونه شامل وي، نو د منظم کولو ګټه دا وی چې د بیلابیل عمر سره تعلق لرونکي یا بیلابیل عمر ماشومان کالکان کې چې نه کوي، هغه یو داسې سکه دا اږي چې ان د یو ماشومانو د بیلابیل عمرونو ماشومانو چې کوم د ارک او اروا پوهنی ضرورت وي یا د هنرونو ضرورت وي یا د اغي د پوهنی کوم ضرورتونه وي هغه منظم کړئ شي. چونکه دې کې تدریس هم شامل دی، کتاب هم شامل دی، سرگرمۍ هم شامل دي، چاپیریال هم شامل دی، مور پلار هم شامل دی، استاد هم شامل دی، حکومت هم شامل دی. نو دا ټول عمل منظم کولو لپاره نصاب جوړ.
تعلیمی نصاب به حکومت جوړوي، خو حکومت ته بیلابیل ګوندونه وخت په وخت رسیږي او په نصاب کې بدلون کوي چې اپوزیشن ګوندونه یې بیا مخالفت کوي. د بلوچستان د نصابی کتابونو د حکومتي ادارې یا ټیکسټ بک بورډ په خوانه مشر ډاکټر منیر احمد خان کاکړ په دې حق لوای،
هر څوک چې راځي، هر نوې حکومت چې راغلی، هغه اول دغه د کچزه تعلیمی پالیسی ورکوم، زنه وې نصاب ورکوم. خبره زاده بچای یو ماشوم کنه، موږ دغه باید چې یو پولیټیکل یو سیاسی بیٹل گراؤنڈ کو جوڑ سوکھ لگا کشنی زخا دغا جوڑا ول غواڑی کنا مطلب مجاہد جوڑا ول غواڑی سوکھ لگا کشنی زخا د نظریه پاکستان د محافظ جوڑا ول زان غواڑی سوکھ لگا کشنی زخا یو دغا یو یو نیشنلسٹ جوڑا ول زان غواڑی خبر دادا د کشنی د غچ دی ذهن هغه باید زموږ د سیاسي جګړو زموږ د سیاسي نفرتو یو د غنس جوړ یو میدان جنگ نس جوړ.
ډاکټر منیر احمد خان زیاتوی چې تعلیمي نصاب د ټول قام د مستقبل خبره ده، په کار ده چې ټول سیاسي ګوندونه یې په متفقه توګه د ماهرینو په سپارښتنو د وخت د تقاضو سره برابر جوړ کړي. بل پښتنه دا ده ک تعلیمی نصاب کې ستونځ وي نو په ټولنه یې څه اثرات وي. د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ په خوانه مشر ډاکټر فضل ربی مروت په دې اړه وایي،
ګورا چې د کوم اثرات ګورې، په افغانستان اثرات ګورې، په پاکستان کې اثرات ګورې، دا چې کم دي دا خو د کریکلم د نصاب د کې ډېر غټ رول لوبولای دی. پاکستان چې جوړ شوی دی دلته لکه منګه سر نظریاتي لکه لا سر رښتیا لا صدرو نظریاتي غره جوړې کړې دي، سمنګه نریټیوز جوړې کړې دي، سب مطلب داسې سیزونه مو جوړې کړې دي چې هغه په چوکاټ کې منګه وایو چې منګه بتک کوو. هغه چوکاټ ضرور نه دی، هغه خیالي چوکاټ دا ټول په دغه چوکاټ کې چې کوم لو بوښوا هغه چوکاټ نه داسې زونه راوځي چې د کومه اوسې منګورو چې لکه تشدد دی، بل طرف ته سختګیری دی، بل طرف ته مطلب یو بل خیال نه ساتل دی، دیموکراتیک کلتور کم کمی دی، دا ټول سیزونه هغه سیزونه راوځي دي.
دا محل په پاکستان کې موجوده سرکاري، شخصي او دینی تعلیمی ادارې جدا جدا تعلیمی نظام لري. په سرکاري اسکولونو کې بیا د ټیکسټ بک بورډ کتابونه د نصاب برخه وي. د شخصي تعلیمي ادارو په کورسونو کې د کتابونو په اړه په خیبر پښتونخوا کې د شخصي اسکولونو د پین په نوم اتحادیه جنرال سیکرټر سید انس تکریم کاکا خیل نمو پوښتلي، هغه وایي دوی په کورسونو کې د حکومتي تعلیمي نصاب یا کریکولم مطابق چاپ شوی د شخصي کمپنیو کتابونه شامل کړي دي.
ګوره دا چې کنه چې دې دا دغه ولې چې کومي کریکولم کې تاته یو اوټلاین لکه فرض کا اوس په کریکولم کې دي چې تاته فرض کا په د خپل ملک وسایل معلومي، تاته دغه جغرافي معلومي، تاته دغه چې کوم نېشنل هیروز دي کنه مشران دي چې هغه تاته معلومي، یا داسې داسې یو درې کې مشران پکار دي، یو څلور غټ خارونه پکار دي چې پاغه تفسیر وشي، دا اوس نصاب کړل کنه. اوس په دې باندې یو پبلشر دی، اوس یو پبلشر په خور رانی ولر هغه په خارونو کې چولې کوټه یې چولې، بل چې کوم د کراچۍ لاهور ګجراوالا چولې دا لکه درې څلور سټیز خارونه ستا چول دي کنه. چې ټیکس بک بورډ کتاب چې زما خوښ شو زه ولګوم، نه دې د اتم کتابونه خستې دي مالګه ولې دي، د دې په انګلیش کتابونه یو سوخ دي مالګه ولې دي، خو ما ته لیبرټي دا چې کله د کتاب خانه ده په مارکیټ کې د بل چا کتاب خره ما هغه لګولې ده، یو کتاب مې د یو پبلشر لګولې، بل مې د بل لګولې ده. دا د هر چا خپل انډرسټینډینګ ده، د هغه مطابق دی سرچ کوي او د کمپټیشن په مارکیټ کې د کتابونو کوالټي سټانډرډ د هغه کانټینټ چې کوم مواد یې پاره کې او رسته رزخ کیږي.
دا راز په پاکستان کې د مدرسو د اتحادیه وفاق المدارس په خیبر پښتونخوا کې مشر مولانا حسین احمد د مدرسو د تعلیمي نصاب په اړه وویل.
زمونږ په مدرسو کې چې کوم نصاب چلیږي جی، نو هغه ته درس نظامی نصاب ویل کیږي او دا اسلامی نصاب دی. پدې کې عربی گرامر لسته کیږي او پدې کې فقہ لسته کیږي، پدې کې اصول فقہ وی، پدې کې اصول حدیث وی، حدیث وی، اصول تفسیر وی، تفسیر وی. دا د مدرسو د نصاب هغه غټ غټ چې کوم عنوانات دي هغه دادي. موږ د مدرسو د نصاب نصاب تعلیم او چې کوم نظام تعلیم دی دا تروسه آزاد دی او مدرسې د دغه نصاب او نظام د آزاد ساتلو لپاره پرازم دي. تر څو پورې چې عصري علوم دي، اردو دا، ریاضی دا، معاشرت علوم دي، انګریزی دا یا سائنسی علوم دي، نو د دې د ضرورت نه د مدرسو والا انکار نه کوي. البته دا یو حقیقت دی چې دا دواړه نصابونه پوره په پوره په یو اداره کې هم یو انګریزی اداره وی، عصري علوم اداره وی، ټول په ټول خپل نصاب سره سره دا نصاب هم نشولولې. دغه شان یو مدرسه درس نظامی سره سره دغه انګریزی او د عصري علوم د نصاب دا ټول نشولولې.
مولانا حسین احمد وای چې کوم شاګردان د دینی ترڅنګ عصري علوم کې هم دلچسپي لري هغه لپاره په کورس کې د ټیکسټ بک بورډ یا حکومتي ادارې چاپ شوی کتابونه شامل وي.
ډیرو مدرسو کې داسې ده، په پاکستان کې په خپل زمګ په جامع عثمانیه کې داسې ده، چې کوم په خیبر پختونخوا کې په پېښور کې اداره ده مشهوره، چې موږ مدرسې سره سره خپل دي طلبه او ته عصري علوم هم خایو. هغه کې طلبه چې کوم دي پېښور بورډ نه لسم کوي، مدرسې سم کوي، او دا شان زمګ عثمانیه پوسټ ګریجویټ کالج ده چې هغه پېښور یونیورسيټي سره دغه افیلیشن دي، الحاق دي. دغه شان په پاکستان کې نورم کافی مدرسې داسې دي چې هغه دغه دینی علوم سره سره خپل طلبه او ته عصري علوم هم خي. دا د خپل یو ضرورت په بنیاد باندې او د دې کې داسې ده چې دا عصري علوم چې کوم دي دا یو سایت ته ساتل کیږي او چې کوم دینی علوم دي هغه یو سایت ته وي او هغه لازمی سيزونه چې کوم دي هغه موږ سره خپل بچو ته لولو او سيزونه داسې چې هغه بچي خپل په مطالعه باندې یا وقتی طور سره چې کوم امتحان تیاری وي هغه بنیاد باندې هغه کوي او الحمدلله دې هغه ډیر مثبت او ډیر ښه نتایج.
د روښانه مستقبل د دې ځانګړې لړۍ په اخیری خبرونه کې دا ونه په دې خبرې کو چې د موجوده حکومت د یو قام او یو تعلیمي نصاب منصوبه به څنګه عملي کیږي. په دې حق لمو د خیبر پښتونخوا د تعلیمي نصاب او استادانو د روزنې حکومتي ادارې ډي سي ټي اي مشر ذوالفقار خان سره خبرې وکړې. نو مولې د نوي قامي تعلیمي نصاب تفصيل داسې وایي.
پدی کې سلور خبرې شاملې دي. اول دا چې د نوي نصاب لپاره مواد مرتب کول دي. دویمه دا چې دغو موادو ته د کتاب شکل ورکول دي. دریمه دا چې د دغه نصاب د خولو لپاره د استادانو روزل دي. او سلورمه دا چې د نوي نصاب مطابق امتحانات اخیستل دي. بیا به موږ جایزه اخلو چې د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره په دې نوي تعلیمي نصاب کې په کوم پړاو نیمګړتیا مخې ته راځي، نو دا غې د لری کولو لپاره به وخت په وخت ګامونه پورته کوو.
دا چې تر اوسه په دې لړ کې څومره کار شوی دی، ذوالفقار خان وایي د پرایمری سکول لپاره نوې قامي تعلیمي نصاب په اخیری مرحله کې دی.
دا تعلیمي نصاب به د اول جماعت نه تر دولسم جماعت ته پورې جوړول کیږي، چې په اولنۍ مرحله کې له اول نه تر پنځم جماعت ته پورې نصاب جوړ شوی، چې پکې د ټولو صوبو متعلقه خلکو نه سلا او مشوره اخیستل شوی. په دویمه مرحله کې بعد شپږم نه تر اتم یعنی میډل سکول لپاره نصاب جوړیږي. او په دریمه مرحله کې به د نهم نه تر دولسم جمعه پورې نوې قومي نصاب مرتب کیږي. نو په اولنۍ مرحله کار مکمل شوی او دا مهال په اسلام آباد کې کتابونه چاپ کیږي.
کتابیں
جو ہیں وہ اسلام آباد میں کتابیں بن رہی ہیں. دا نوی قومی تعلیمی نصاب پاڑا مو پتے رخ پرونو کے پا خیبر پختونخوا کے دا شخصی سکولونو دا پین پنوم اتحادیه ل جنرل سیکرٹر سید انس تکریم کا کاخیل سر ہم خبر کڑے وے ہغویلی وو
کریکولم کی کچھ سا چینجز کئی نو اگے تا دا نوی چی اکسان نصاب اگے تا خلق ہوئی چیارا مو پا نصاب کے اصلاح کو یا ایسا نصاب کی تبدیلی را ولو او دا یو آن گوئنگ پروسیس ہی لکا پکار دادا چھ ہر دو کالا بعد چکم دے نو نصاب سرکار ریویو کئی او آگے کی ایڈیشن ڈیلیشن دا وقت تقاضو مطابق چکم دے نو پا آگے کی چینجز کئی کنا یہ وہی چھ مونگ یو کتاب لگو چھ لکا مونگ بے چاپ کئو سرکار بے چاپ کئی او آگے کتاب با پرائیویٹ سکولم لگئی اب سرکاری سکولم لگئی دا بالکل غلط تھا یو کتاب پدے غلط تھا چیو کتاب بدے جوڑی گورا دغه چې کوم پرایویټ سیکٹر کې داسې کاری کنا چې په هغه کې کمپټیشن یو ریګولیټری لکه فرض کا تا اوس شل پبلشرز دی دا غشل پبلشرز بدا کوشش کوي چې زخه کتاب جوړ کم انوویټیو یو تعمیری سوچ سره جوړ کم چې هغه ماشومان خپوی کړي شي نو ټول لګیا دی په مقابله کې کنا نو آگا کتاب یو دبل نخرا ولی چې لکه مارکیټ کې هغه پرزنٹیبل یو خلک ته واخلي دا چې تا فرض کا سرکار ته پرې خوا د سرکار نه به پیسې ډېرې لاړې شي او کوالټي به زیرو وي د دې سره به تعلیمي معیار پریوزي د دې سره به تخلیقي کار ختم شي تعمیري کار به ختم شي یو کتاب په هیڅ صورت مونږ ته قبول نه دی کوریکولم نصاب چې څه ته وي هغه آلریډي یو دی
خو په دې اړه د خیبر پښتونخوا د تعلیمي نصاب او استادانو د روزنې حکومتي ادارې ډي سي ټي اي مشر ذوالفقار خان وای چې دوی به د حکومت لخوا منظور شوو کمپنیو ته هم د کتابونو چاپ کولو اجازه ورکوي او دغه کتابونه بیا شخصي سکولونه هم استعمالولی شي
چھ تعلیمی نصاب یو شانوی نو داغی پرنا کے چاپ شوی کتابونا کا بدل ہم وی نو آغا فرق نہ کوی یعنی دا معشومان و دا تعلیم و تربیت کم لپارا چھ کم معیار پا نصاب کی ٹاکل شوی ہغا اہمیت لری دا نوی قامی تعلیمی نصاب پا جوڑا ولو کی موگ دا نصابی کتابونو چاپ کون کو کمپنیو شخصی تعلیمی ادارو او دا دینی مدرسو سر ہم مشورہ کرے او دا ٹول و رائے مو پکی شاملی کرے دے صوبو کې به حکومتي ادارې د نصابی کتابونو چاپ کونکو کمپنیو د کار څارنه کوي او شخصي تعلیمي ادارې بیا د دوی چاپ شوی کتابونه په کورس کې شاملول شي بلکې موږ غواړو چې د نصابی کتابونو د چاپولو لپاره ډيري او معیاري شخصي کمپنۍ مخې ته راشي خو نوې قومي تعلیمي نصاب به په پام کې نیسي
زیادہ سے زیادہ لوگ پرائیویٹ پبلشر بھی اگر اس کو آپ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں
په دې پښتنه چې په نوی قومي تعلیمي نصاب او په خواني تعلیمي نصاب کې به کوم واضح فرق وي او کسنګه ذوالفقار خان وویل
اس وقت تو کوئی بڑا فرق اس سے نہیں تھا کہ جو ایگزسٹنگ کریکولا ہے وہ 2006 میں بنا تھا
دا محل خودم رڈیر فرق زکا نشتا چھے موجودہ تعلیمی نصاب پا 2006 کال کی جوڑ شو او پکی کافی اصلاحات شوی وو دا پاکستان دا جوڑے دو رائے سے بعد دا مرکزی تعلیمی نصاب پرنا صوبو زان تا جدا جدا کتابونا چاپول بیا چا تلسم آئینی بدون وشو او صوبو تا ډیر اختیارات ورکړل شول نو په دغه وخت کې زنو صوبو په تعلیمی نصاب کې بدونونه وکړل په قانوني او ټکنیکی توګه دا کار سم دی خو که په متفقه توګه صوبی په یو قومي تعلیمی نصاب سلا کیږي نو د ټول ملک په کچا یو شان تعلیمی نصاب جوړول ممکن دی
خو نو موله دا منی چې د یو شان تعلیمی نصاب باوجود پکار دا چې کتابونه صوبې په خپل چاپ کړي
اسلام آباد میں رہنے والا بچہ جس کا انٹیکس سے پڑھ رہا ہے یا اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے یا جو وہ لوکل چیزوں کو جانتا ہے
دا اسلام آباد معشوم چی پخپل چاپیریال کی سوینی او گوری یا د کم کلتور سره بلد دی هغه په ډیر اسماعیل خان کې د اوسیدونکو ماشوم نه ډیر مختلف دی دا راز د لاهور کراچۍ او کوټه ماشومان هم جدا جدا چاپیریال او کلتور نه لري نو ځکه دا منل شوی اصول دی چې کتابونه دی هر صوبا ځان ته چاپ کوي خو تعلیمی نصاب یعنی د یو خاص عمر ماشوم ته د کومې کچې تعلیم او تربیت ورکول دي دا کچې یو شان پکار ده. مثلا په جغرافیه کې یو ماشوم ته د سلورو خارونو نمونه زده کول پکار دي، نو هغه د هرې صوبې ماشوم ته په خپل خوښه کې خودل پکار دي. د دې لپاره وفاق د تعلیمي معیار یو پیمانه مقرره کړي، هغه به ټولې صوبې عملي کوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیمي نصاب او استادانو د روزنې حکومتي ادارې ڈی سی ٹی ای مشر ذوالفقار خان وای نوې قامی تعلیمي نصاب د جدیدو او عالمی تقاضو مطابق جوړیږي.
دی کې موږ د عالمی معیار سره سم ټول نکات په پام کې نیولې دي، خو په دغو نکاتو ته قامی بڼه ورکړي، یعنی په ځینو مضامینو کې مو د خپل مذهب، کلتور، ژبې، روایاتو، تاریخ او ارزښتو مطابق بدلون کړي. د خپل ملک تقاضو ته په کتو سره مو د نور ډیر څه ترڅنګ د زده کوونکو د زده کړې معیار، د استادانو روزنه او د امتحاناتو طریقه کار هم په دې قامی تعلیمي نصاب کې ټاکلې، او ټولې صوبې به د دې په رڼا کې خپل کتابونه چاپوي.
نوموړی وایي چې د نوي قامی تعلیمي نصاب لپاره به صوبو ته د استادانو د روزنې لپاره هم اهداف ورکول کیږي.
د ټولو صوبو استادان د 2006 کال د تعلیمي نصاب خودلو تجربه لري. موږ اوس د هغې سره د نوي نصاب تقابلي جایزه اخلو او ګورو چې په دې کې استادانو ته د څومره تربیت اړتیا ده. بیا به دغه څېړنې موږ له صوبو سره شریکې کړو او هغوی ته به د استادانو د روزلو طریقې کار هم وښیو. نو لازمي خبره ده چې د نوي تعلیمي نصاب لپاره به د استادانو د استعداد زیاتولو لپاره کار پکار وي. په دغه به هله شروع کیږي چې اول تر 12 جمعات پورې د قامی تعلیمي نصاب کار سرته ورسیږي.
د خیبر پختونخوا د تعلیمي نصاب او استادانو د روزنې حکومتي ادارې ڈی سی ٹی ای مشر ذوالفقار خان وای له اول نه تر 15 جمعات پورې نوې تعلیمي نصاب به د راتلونکي تعلیمي کال په سر کې یعنی له اپریل میاشتې نه شروع کیږي، او ورسره به د 16 نه تر 12 جمعات پورې تعلیمي نصاب جوړولو کار هم روان وي. او هم په دې ځای د دې ونۍ روښانه مستقبل خبرونه او د دې خبرونو ځانګړې لړۍ سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه، وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 0020221212 1. او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.